السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی نیم ساعته خبری مجله ته خراغلست شپږ بجې دی او قدر منوریدونکو لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:00 منځنوي چپو پیلېږي. لمړی په مخکې خبرونو ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پانه د یو مکتوب په خبرولو سره نادولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی شارج دفیر رافایل ایودس پر مړینه خپګان ښودلی. بورل بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې نوموړې یو الهام بخونکې ښځه وه او د افغان ښځو کرامت او حقونو ته یې فوق العاده ژمنتیا لرله. د ښاغلي بورل په وینا د رافایل ایودس نه ستړي کیدونکو هلو ځلو په افغانستان کې د بې شمېره خلکو ژوند بدل کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون د میرمن ایودیس د مړینې خبر ورکړ. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپله ایکس پاڼه د نوموړې پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی چارواکي د خپل ماموریت پر مهال له افغانانو سره زیاته مرسته او همکاري کړې وه. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې له پاکستان او ایران 250 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې اوه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 11، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 20 او د هرات د اسلام کلا بندر له لارې اوه کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته ستنې شوي او که په جبري ډول ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج بهیر پیل کړ او ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي چې پرون د دمشق په اړوندو سیمو کې د اسرایل په هوایي حمله کې 11 کسان وژل شوي دي. اسرایلو د بشر اسد رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریا کې د تسلیحاتي او پوځي تاسیساتو د ویشتلو په هدف خپلو حملو ته دوام ورکړی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي د حمله د ادراب په نوم صنعتي ښار ته څیرمه د پخواني رژیم د وسلو یو اړونده ډیپو په نښه کړې ده. دا بنسټ زیاتوي چې د اسرایلو په دې برید کې 11 کسان چې ډیری ملکي وګړي ووژل شوي دي. په بیروت کې د المیادین په نوم ټلویزیون هم د دې حملو راپور ورکړی خو د وژل شویو شمیرې شپږ تنه یاد کړی دی. د اسرایلو پوځ د حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې 3 اونۍ پاتې دي، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالره مرسته اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره یې د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د دې امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. له دې 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي وو چې واشنگټن به ډیر ژر دا مرسته اعلان کړي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پایل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبز یاشلر او د فرا ابو مسلم د کابل د جوانانو پیروزي لوبډلې سره لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبز یاشلر ساحل اف سي ته 3-0 ماته ورکړه او په بله لوبه کې د فرا ابو مسلم د 2-3 پر وړاندې د جوانانو پیروزي پر وړاندې بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله، د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال د اتلانو لیګ د څلرم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخې پکې لري له نږدې 1 میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی لسمه ده چې د 2048 میلادي کال د وروستۍ میاشتې د دسمبر له 13 نیټې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر ممنوعیت ټینګار کړی. دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
طالبانو په اهدافو او موخو خبرې چې دوی غواړي افغان ښځې تر کور او تر کوره کې افغان ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې لخپلو بانکي حسابونو څخه د ډیرو پیسو ایستلو ته نه پریښودل کیږي. په نورو موضوعاتو کې له شپږم ټولګي یوې افغانې فارغ ماشومې شاوخوا 13 تنه ښځو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې ده.
تیر کال د شپږم ټولګي نم فارغ شوم، تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، انګلیسي.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د یو پخواني ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه جزئیات درکړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې خځې نشي کولای په نادولتي مؤسسو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پنه په یو مکتوب کې نادولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه منل شي او خځې پر دندو وګمارل شي نو د دوی د فعالیت جوازونه به لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خځینه کارکونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
روسل هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو او نجونو پر کار بندیز ټینګار وکړ. اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو د همغږي اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلی او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې خزینه کارکونکي له دې بندیز مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی سند کې راغلی و هغه ښځې چې له خپل کورونو په انلاین باندې کار کوي او یا همکاري سهو ته خپل نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي باندې دوام ورکولای شي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک باندې بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالي کې په محرمانه توګه ویل شوي وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوي دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د دسمبر په 9 په خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که خزي په دند وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقوقو سازمانونو او د خزو خبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د طالبانو دا پریکړه او پر خزو فشارونه د افغانستان د خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. د غراز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکونکو پر وړاندې د محدودونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د پټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد د سی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتي فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځکه مردا بیکارستان فعلا کاری که طالبا کردن و من ساختن خانما را از کار کردن بیرون د مؤسسات
سره لیدل شي. اکثریت نارینه بیکاره دي. بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای د ټولو خزو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختۍ او زده کړې وکړې ترڅو د خپل کورنۍ او ستونزو تر رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خدا چې موږ له دندو راګرځول شو یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو، د حالت موږ له روحي فشارونو سربېره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړیو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ورته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم با هر سهولتش و
مخکې چې خزو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و، اسانتیا و کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د خزو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالره زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندویو هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو د فعالې فرهناز الکوزی نظر وپوښت. اغلی الکوزی د مرکې په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله افغانستان ته په اقتصادي، ټولنیز او کلتوري برخو کې څومره زیان اوښتی.
تکل صاحب اټکل بدایي چې موږ د طالبان د کړنو ته ګورو چې دوی په فرهنګي، په ټولنیز او په اقتصادي، په سیاسي ډګر کې په خزو کم بندیزونه لګوي او لګوي لګیا دي او دا کړنه به دوی بار بار نور تکراروي. زه خو دا وایم چې دوی هغه حد کراس کړی دی او تر 90% هم زیات دی مخته تللی دي، ځکه دوی نو غواړي اوس یوازې د ښځې په غیر دولتي موسسو کې په کار بوختي وي چې هغه هم دوی لرې کړی دی. اوس په رسنیو کې په هغه د خزې چې موږ غوښتل کار نه کوي، انجو کې چې کوم خزې چې غوښتل یو شرکت ولري، یو مستو ولري، یو د خزو د پاره یو بل د کار زمينه برابرې، هغه خزې هم کور ناسې دي، دوی ورته نور امکانات نه ورکوي. نو تقریبا تر 90% خزې کور ناسې دي او دا د افغانستان د راتلونکي د پاره، د افغانستان د سیاسي وضعیت د پاره، اقتصادي وضعیت د پاره، د فرهنګي او ټولنیزو حالاتو د پاره دا یو ډیره دردونکې، ډیره خواشینونکې او ډیره د افسوس خبره ده.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه، اوس د دې خبرې تکرار ته یا دوځلي ټینګار ته څه ضرورت وو؟
تکل صاحب زه دا وایم د طالبانو تیر حکومت ته که موږ کتنه وکړو د هغې تاریخي مخینه موږ وګورو، دوی هغه کړنې کړي دي چې د افغانستان تاریخ لپاره شرمونکي دي او نه هېرېدونکي دي. د افغانانو په ذهنیت کې د دوی دا بد سیره، دا بد ځای چې دی، هغه د دوی د تیرو کړنو نه دی. خو کوم وخت چې په دوحه کې زه نړیوالو ته دا وایم چې طالبانو، تاسو د طالبانو دغه سیره لیدلې وه، بیا ولې مو په دوحه کې ورسره کېناستلې؟ هلته مو له دوی سره تړونونه لاسلیک کړل او د افغان ښځو او د افغانانو ژوند مو بیا یو ځل دغه طالبانو په لاس کې ورک چې هغه د سکړنې کوي. دغه کړنې خو تکراری دي. طالب څنګه بدلیدلی شي؟ یو څوک څنګه بدلیدلی شي چې خپل د اهدافو لپاره، د خپل د موخو لپاره اسلام برنامه کوي؟ د اسلام یو بل سیره نړۍ ته ښایي چې په اسلام کې دغه دی، لکه زموږ په اسلام کې دا نشته. خو ځکه خو یې دغه کړنې تکرار کړي، که طالب بدل شوی وای او طالب یو په سمه لاره روان شوی وای او د افغانانو په زړونو کې د ځای پیدا کولو هڅه کړې وای، به دغه کړنې نه تکرارولې. خو تاسو نړیوالو په دې باندې باور کړی، دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو ځل بیا یې دوی ته موقع ورکړله او د افغانانو ژوند یې تباه برباد کړ.
د ښځو د حقونو فعال فرهناز الکوزی وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادعا کوي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادي رادیو ته ویل چې انصاری اوس د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې بندي دی. د بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو خوندي وساتل شي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې درې میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړۍ محاکمه یوه میاشت مخکې ترسره شوې او د محاکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې. په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یو همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دی. یوه محاکمه یې سوې، دوې نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کېږي که خوشې کېږي. لږ تر لږه باید روښانه سي چې محاکمه یې څنګه تېره سوې. دا ډول انتظار کول ډېر سخت دي.
اقل مشخص شوه کې محکمې شون چیګونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرگردانی رو بار میاره.
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما به خانواده مهدی ته تماس هستم.
زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محاکمه شوې وه او اوس د بلې محاکمې انتظار کېږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسیږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله راخلاصیږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په شپږمه وویل چې هغه د کابل د پولیسو سرخ لسیمې څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو له مخې اوس لږ تر لږه و خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي او مهدی انصاری هم د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي څو زموږ خبریالان له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مسایل لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې ساور کړه. ډیموکرات کارټر د امریکا نه دیرشم ولسمشر و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر نهمه په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري نهمه د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو او زیاته کړی ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بېکورو کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروت سوشل پر ټولنیز شبکه کې لیکلی چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د شکولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش جیمی کارټر د جوړ اعتقاد لرونکي او خپل کورنۍ ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې شې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشر په دورې پوری منحصر نه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ او مدني حقونو د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشر پالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانی په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دره وشو چې له زړه سوي شرافت عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبکې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږي مراتب وړاندې کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقه د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مایو نینګ ویلی چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپل ژوره خواخوږي شي. هغه ویلی چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی وو. بل خو د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلی چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه شوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوال سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراسي لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. دیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1900 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. یو افغان ماشوم چې یو کال مخکې لشپغم ټولګي فارغ شوه اوس په کابل کې شاوخوا دیشتنه خزوته د اسري او ديني زده کړو زمينه برابر کړې ده. یو لسکلنې اسرا حلیم چې د قران کریم 22 سپاره حفظ کړې دي په انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په لمړنیو پروګرامونو پوهیږي او د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انزورونو کتابونه هم لیکلي. وایي هڅه کوي چې په خپلو کمو امکاناتو نورو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر وړاندې له بندیزونو سره سره یو شمېر افغان نجونو له بیلابیلو لارو زده کړو ته دوام ورکړی او ځینو یا نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي ولسکلنه اسرا حلیم چې تیر کال شپږم ټولګی اخلاص کړ او د طالبانو د بندیزونو له کبله له وړاندې زده کړو پاتې شوه اوس په کابل کې شاوخوا دیر شو تنو ته د وړیا عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغ شوم. اوس مهال زه په کور کې تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضی، کمپیوټر، د اسماء الحسنا، انګلیسي او د سینور کتابونه او همچنین قران کریم. زه چې کله په دریم صنف کې وم اول او دوم صنف ته د هر مضامین تدریس ورکولم او تر شپږم ټولګي کله چې زه د غونه فارغ شوم نور ما تدریس ورنه کوځ چې زه خپل مکتب ته نتلم. نو ما دا فکر ریزان سو کو چې په خپل کور کې د قران کریم د کمپیوټر او د سینور مضامین تدریس ورکړم.
اسرا چې د قران کریم 22 سپاره حفظ کړي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انزورونو څو کتابونه هم لیکلي. وایي د پلار په مرسته یې په کور کې د زده کړو دغه مرکز جوړ کړی دی. اسرا له ازادي راډیو سره د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انزورونو د هغو کتابونو چې دی په خپل لیکلي نمونه هم شریک کړي چې په کې د ماشومانو لپاره بیلابیل ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره شوې ده. آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگو سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها، و من باهوش هغه کتابونه دي چې د اسرا په خبره د ماشومانو لپاره لیکل دي. اسرا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې دوی پر وړاندې د ښوونځیو د دروازې په بیا پرانیستلو سره دوی پریږدي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي.
هیله او ارمان خو زه ډېر لرم چې دا مکاتب خلاص شي. زه په ډېرو مکتبو په شخصي مکتبو وګرځېدم چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې زه په کې د وم سیم نه پورته تدریس زده کړه وکم. خدای هم ناهیله ځواب راکوي چې نه نه لرو. او لوی ارمان مې دا ده چې زه په دوو شانو کې ځان ورسوم، یو ټیکنالوژي بل طب.
د اسرا پلار مزمل حلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لور په څیرې ګڼې افغان نجونې چې خورا ښه استعدادونه لري شته، خو دا چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره له ناهیلۍ سره مخامخې دي.
زه تنها په خپل اولادونو کې نه، بلکې د دې هیواد په ډیرو په اکثریت بچیانو کې دغه وړتیا زه وینم چې د دینه ښه وړتیا په دې کې شته دي. خو د دې لپاره چې موږ د دې لپاره زمینه مساعده کړې وي، هغه خپل توان او خپل کوشش مو همیشه ورسره کړی دی. تر نهایي هدا دوی سره کوشش کړی دی چې دوی مې په کورس کې واچولې دي. کورس ووایي نو نور مې بالکل وسه نه کېدله. بیا مې دوی له هغې کورس نه چې قیمت او په نورو کورسونو کې چې لږ ارزانه ورته تدریس کېدله هغې ته مې راوستلی. ولې بیا هم زه دا مبارزه مې پرېنښودله. بیا هم زه غواړم چې د دوی خپل اولادونو لپاره چې دوی دغه خپل ارمانونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو دا ډول اقدامات په پراخه کچه غندل شوي، خو له دې ټولو سره سره طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې د بدلون راوستو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
او د هم د خبري مجلې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په افغانستان بانک کې خپل بانکي حسابونو ټاکل شوی اندازه پیسې نشي راایستلی. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتله کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسی کولای د خپلې اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټولو بانکونو باندې دا کار نه شوی. یو ته د بانکونو دي چې هغه پیسې ورکوي په هغه لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارت صادر کړی دی په هغه طریقه باندې پیسې ورکوي. اما یو ته د بانکونو دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې، نه ورکوي. لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ باندې چې ماته پیسې نه ملایوي. بس یو ته د بانکونو دي چې هغه ورکوي، یو ته د نه ورکوي. یعنی سر په سر به تجارانو مشکل نه دی حل شي تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره داسه حکومتونه لار غری نه دي. ځنې بانکو والا دوی اوسه پوره نه دي توانېدلې چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې دا غره کې ګ چکل ورغلی یو ډېر بانکو والا سم ګ یک ونخنه ستا پیسې په اکاونټ کې ستا خو تر اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي. او چې راکوي هم ډېر کم راکړي. بیا چې ورشم بیا ته یې پیسې نه ستا مثال نه راکړي په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه مو کړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویان دي حسب لانوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان لمخي چې یو نیم کال وړاندې خبر کړي وو په افغانستان کې له شرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالر راایستل تعین شوی دی. د غراس د دې بیان لمخي هر انفرادي بانک حساب لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغاني او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغاني وباسي. خو یو افغان سوداګر زبیح الله عمر خیل په دې اړه په نیو کی ازادي رادیو ته وویل
یا کس کی پیسې خدامو جو بر خرج مان را بشه بر ازو تفاوت نداره.
یو چا چې خپل پیسې الته د خرج لپاره یې خوي هغه فرق نه کوي. خو څوک چې سوداګری ولري خپل پیسې په یو وار یو معاملې کې شان نه کړی شي نو څنګه کولای شي سوداګری وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معاملې کې ووایي چې زه 2,00,000 پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای. نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګریز. نو په سوداګری کې چې یو ورځ د پیسې اجرا نشي باور نشي کېدای.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې د ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې وړاندې د خندونو یادونه کړې و. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې له دې ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر نغدې زیرمې کنګل کړي چې ډیری د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. فایزه ابراهیمی په بل نیم ساعته خبري مجله کې ستاسو قربانه ده. فایزه جان بخیر راغلی.
سلام تکل صاحب به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. از همه میخوایم که شنونده مجله